سو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې بیا هم د تورخم د لانجی موضوع چیرو د تورخم لار خاینن پرانسل شي خو په سیمه کې د پاکستان له لوري د نوي تاسات د جوړولو لانجلانه د هواره شوی په دې اړه یو بحث لرو د غرض په دې اړه چې د افغانستان هوایي ځواکونو د هلمند په جګړو کې څه رول لوبولی یو تفصیلي راپور لرو دوونیز پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو لومړی محمد حدیث پردیس ته ورور کوچ د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه دیکی
السلام علیکم په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ د تورخم د لانجی پر سر خبري روان دي د امریکا د هوایی ځواکونو لوی درسیز وی په افغانستان کې به د حواله لارې د امریکا بریدونه زیات شي او د هغه بریدکونکو پلار چې په امریکا کې پر یونایټ کلب حمله کړې و وایي زوی د داعش تر اغیز لاندې روانونه د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د تورخم د لانجی پر سر خبري روان دي په تورخم کې ل درې ورځنی جګړې وروسته پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال او پاکستانی چارواکو تر خبرو وروسته پر اوربند موافقه وشوه په دې ترڅ کې د ننګرهار د ولایت شورا رئیس احمد علي وایي کچیرته ل سیاسي لارې دا مسله نه هواریږي ولس د هیواد دفاع ته چمتو دی
د مرکزی حکومت خواهش کوو چې دا مسله دی د ډیپلوماټیکو چارو نه حل کی کبه د ډیپلوماټیکو د لارې نه حل کیږي د خپل اصول باندې غو کی اصول دې ته آماده دي چې خپل وطن نه دفاع
د اکشمه په شپه جګړه وروسته تر دې پیل شو چې افغانستان په تورخم کې د پاکستان لوري د نوي تاسیساتو له جوړیدو سره مخالفت وکړ دغه تاسیساتو د جوړیدو خبره لا هم نه ده حل شوی د امریکا د هوایی ځواکونو لوی درسیز جنرال مایک ویلش وایي په افغانستان کې به د حواله لارې د امریکا بریدونه زیات شي د امریکا ولسمشر بارک اوباما تیرونه امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړه امریکا په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې له جګړې لاس واخیست خو د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره تیرونه یو ځل بیا د امریکا ولسمشر بارک اوباما خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په دې هیواد کې په جګړه کې له اړتیا سره سم برخه واخلي د امریکا د هوایی ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک ولشت د چارشمې په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویل چې په افغانستان کې هوایي بریدونه په بیړنیو حالاتو کې مهم دي او له دې سره به د جګړې په ډګر کې تغییر رامنځته شي د البانیا دفاع وزیر وای په افغانستان کې به د البانیایي ځواکونو شمیر دوه برابره زیات شي د البانیا دفاع وزیر تیر ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بروکسل کې دا ژمنه وکړه د اوس لپاره البانیا په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 240 پوځیان لري د ناټو سرمنشي ینس سټولنبرګ د البانیا د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د هغه بریدکونکو پلار چې په امریکا کې پر یونایټ کلب حمله کړې و وایي زوی د داعش تر اغیز لاندې روانونه د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل د عمر متین پلار صدیق متین چې په افغانستان کې زیږیدلی دی او اوس د امریکا په فلوریدا کې ژوند کوي خبري اعلان ته وویل د پلار په توګه د خپل زوی په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی خو په دې نو خبر چې پر زوی داعش اغیز کړی دی
د وی کچرته د داعش په څیر تورستی ډلې نه وای نن به می زوی را سره او تاسو به خپل عزیزان لرلای او هیڅ څوک به نه ټپی کېده
عمر متین د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو په یو کلب کې د یک شمې په شپه لږ تر لږه 500 سنه وژل او همدومره نورې ټپیان کړل صدیق متین وایي که په سلو کې 1% هم شک پیدا شوی وای چې زوی د داسې برید قصد لري پولیس به خبر کړي وو ایران په رسمي ډول نړیوال عدلي محکمې ته شکایت وکړ ترڅو د دې هیواد هغه پیسې چې په امریکا کې کنګل شوې وي تر لاسه کړي په حق کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جون په 15 وویل چې د ایران شکایت یو ورځ مخکې دوی تر لاسه کړ د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې په رسمي ډول له امریکا څخه نړیوال عدلي محکمې ته شکایت کړي ترڅو د ایران د مرکزی بانک 2 میلیارډ غلا شوې پیسې بیرته ایران ته وسپارل شي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې نړیوال عدلي محکمه یا آی سی جی به څه پریکړه کوي د امریکا سترې محکمې په اپریل کې ویلي و چې دا کنګل شوی پیسې باید هغو کورنیو ته ورکړل شي چې خپلوان یې په بیروت کې په 1933 کال کې د بمی بریدونو پر مهال ووژل شول او په دې حمله کې چې پر امریکایي پوځیانو وشو ایران ملامت وګڼل شو تهران دا رد کړی ده چې په دې بریدونو کې لاس درلود
ناتو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډیر ښکیل شي. د ناتو عمومي منشي یانس ټولنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړه. د ویل چې پریکړه یې کړې ده چې د ناتو له لوري د عراقي ځواکونو د روزنې او ظرفیت لوړولو چارې پراخې کړي. ستولنبرګ زیاته کړه چې هدف دا دی چې راتلونکې میاشت په پولنډ کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. ناتو غواړي چې په اردن کې عراقي ځواکونه وروزي. ناتو همداراز پر دې غور کوي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف مستقیم ملاتړ وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو وی ویل چې ناتو باید ډیر څه وکړي تر څو ائتلاف د داعش ډله وځپي. د هغې مصري الوتکې چې تیره میاشت په مدیترانې سمندرګي کې راولویده او شپږ شپې تسپرلۍ ووژل شوې، ټوټې په څو سیمو کې لیدل شوي دي. دا خبر پرون د څېړنې هغې ډلې ورکړ چې مشري یې مصر کوي. دغې الوتکې چې له پاریسه قاهرې ته روانه وه، ټوټې یو پتل لیدلې دي. مخکې له دې چې دغې الوتکې لویه ټوټه په دغه سمندرګي کې چې د اوبو ژوروالی 3000 متره دی پیدا شي، د لټون ډلو یوازې کوچنۍ ټوټې موندلې وې. د دغې الوتکې د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تخنیکي ستونزې په نسبت د تروریستي برید احتمال ډیر دی. څېړونکي کمیټې د یونان د چارواکو هغه راپورونه تایید کړي چې وایي دغه الوتکه له غورځېدو مخکې لومړی چپې خوا ته تاوه شوې او وروسته ښي خوا ته. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې 40 ساعته اوربند نافذ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی هم تایید کړه چې په جګړه کې ښکیل وړخونو موافقه کړې چې تاوتریخوالی به دروي. مسکو د اوربند اعلان وروسته لاغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیې او د بشار الاسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د امریکا صبر او حوصله پای ته رسېدلې او دوی باید هغه اوربند مراعت کړي چې په 13 فبروري میاشت کې پرې توافق شوی و. روسیا په سوریا کې القاعده او ورسره تړلې النصره جبهه تورنوي چې د حلب پر سیمو د توغندیو او ټانګونو بریدونه کوي. روسیا په حلب کې د سخت دریځو ډلو په وړاندې جګړه کوي. د سوریې رژیم د ځواکونو هوایي ملاتړ هم له ځان سره لري. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې د راپور له مخې د جون له 14 راهیسې په سیمه کې په جګړه کې اویا وسلوال وژل شوي دي. او وروستۍ خبر هغه ده چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال په روان اتلولۍ کې تیره شپه کوربه هیواد فرانسې له البانیا څخه 1-0 په وړاندې لوبه وګټله. تر دې مخکې تیره ورځ سلواکیا 2-1 په وړاندې روسیې ته ماته ورکړه، او د چهارشنبې د ورځې بله لوبه د سویس او رومانیا ترمنځ د 1-1 په مقابل مساوي پای ته ورسېده. نن به انګلستان له ویلز، اوکراین له شمالي ایرلینډ او جرمني له پولنډ سره لوبې وکړي. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. ولانه خبرونه کې اوري چې د تورخم لار خای نن پرانستل شي، خو په سیمه کې د پاکستان لوري د نوي تاسو د جوړولو لانجلانه د هواره شوې. د پاکستان د پوز ویان یو ور بیا ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوي دروازه د پاکستان په خاوره کې دنه جوړیږي.
Whatever gate is being constructed, this is within Pakistani territory. This is 37 meters inside Pakistani territory.
دا مسله مو په یو بحث کې چېړلې
سو پوری د ډیورنډ د کرخې مسله د څنګه په کوم بنیادی معنی د خپل تاریخي پس منظر په بنیاد باندې نوې حل شوی ندارنګ زما په خیال کې د څنګه به دا شي وخت اوخر ولړیږي.
د هلمند په جګړو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو پر اغیزمنتوب یو تفصیلي راپور لرو.
د سردار شهید محمد داود خان
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د جون په شیبو کې په پروګرام کې مو د سلما بن چې نوې پرانستل شوې تاریخي پس منظر ته کتنه کړې ده.
د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو او هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا گاندی افغانستان ته تشریف راوړی وو.
او لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د هلمند په جګړو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو پر اغیزمنتوب مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
بی پیلوټ تیاری او کشپی تیاری چې تنه کشپیات کوله چې طالب جبهي جنگ نه کوي. طالب یو سات دلته دی په کشپ لغه کې راځي د کمپیوټري قواو خو دی به تجدید غنکتي.
د اساسي او بشري حقوقو بلونس پروګرام هم د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. د تورخم لار خاینن پرانستل شي په دې سیمه کې پروند افغانستان او پاکستان د زواکونو ترمنځ اور بند وشو. په تورخم کې جګړه د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړېدو پر سر د اکشن بي پورس پیل شوې و. خو د دې تاسیساتو د جوړېدو برخلیک لا نه دی څرګند. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
تمه ده چې د تورخم لار نن پاکستان پرانیزي. دا لار له تیر اکشن بي راپورې خو وروسته تر دې وتړل شوه چې د افغانستان او پاکستان د زواکونو ترمنځ ډزې وشوې. په تورخم کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو یو مسول چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې نن به لاره خلاصه کړو. کابل او اسلام آباد دا مني چې په تورخم کې درې ورځنۍ جګړه د هغو تأسیساتو پر سر شروع شوه چې پاکستان جوړول. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او دواړو لوریو موافقه وکړه چې جګړه ودری شي او سمزه د خبرو لاري هوار شي. په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو په وینا د دواړو هیوادو د سرحدي ځواکونو د مشانو ترمنځ هم پرون خبرې وشوې. د پاکستان د پوز ویان ډګر جنرال عاصم باجوا تیر ورځ پر اول پینډی کې خبري غونډې ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان له لوري د تأسیساتو جوړیدل د دواړو هیوادو په ګټه دي. شهر رنگوی دروازه جوړی شي. دا دروازه د پاکستان په خاوره کې ده. نږدې 20 متره د پاکستان په داخل کې ده. نو د حقیقت په برخه کې هیڅ شک نشته. خدا خبر هم سمه ده چې له سرحدي سیستم سره سم افغانان هم ترې مساوي ګټه واخلي. دا د دواړو هیوادو لپاره ښه ده. دلته به خلک درې شي، کتل کې شي، د پولي دواړو خواو ته به هر حرکت سارل کې شي.
Either side of the border
po turkham ki tadi darwazi kar de shanbi pur de jagri la pehle ro sar wadarit bi ata dushanbi pur de jagra ghali shwa aw de jino rapuro na mkhi pakistani lori berta kar pehl kar chala de sar bi ada se shuru shwe po islamabad ke da afghanistan safir zakhil wal wai chala pakistani charwa ko sar muafiqa kade da che po turkham ki bad ta'sisat o masala de khabaro la lari hawarawi aw tar so che da sun za hawara shwi nawi pakistan ba hal ta kar na kawi.
په همدې موضوع کې به هم تم کېږو. افغان ولسمشر اشرف غني پرون په ار کې له سیاسي او ملي مشرانو سره په یوې مشورتي غونډه کې تورخم پر لانجې خبرې وکړې. پر دې موضوع صالح محمد صالح په ولس جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي انجینیر سید اکرم او په پېښور کې له میشت ورسپان لیکونکي روحاني یوسفزي سره په یو بحث کې خبرې کړې دي. اوله پښتنه د ننګرهار د خلکو له استازي انجینیر سید اکرم نه کړی چې ولې د افغانستان او پاکستان پوځیان پر تورخم وسلوال شخړې ته مجبور شول.
کله افغانستان لاسراورنې ولري د همسایه ملک لخوا مختلف ولایتو کې فشارونه وارد شوي دي او خلاف د قانون دغه حرکات ترسره شوی چې د دې بلګه تېر ورځو کې موږ تاسو ټول د دې شاهد یاستو چې په تورخم کې جګړه د دواړه سرحدي قواوو منځ کې شروع شوه. ټول افغانان او پارلمان او ټول ولسونه په خپل دغه ځوانانو باندې او سربازانو باندې او افسرانو باندې ویاړي.
بله وکیل صاحب، تاسو ته بیا هم راځو. بحث دوام لري. له پېښور روشان یوسفزای را سره په لاین کې دی. یوسفزای صاحب، تاسو هم بحث ته شرغلست. څه تاثیر کړی دی دغه وسلوال نشتی په تورخم کې، هلته په پېښور او په خیبر پښتونخوا کې د عامو خلکو پر ذهنیت؟ اول ته د ځایي چارواکو عکس العملونه څه دي؟
د دې یقینا په دوړو غړو باندې ډېر خراب اغېز ده. دلته خو خاص کر زمونږ د پېښور یا د دې د کوزي پښتونخوا چې کوم خلک دی هغه یو دا چې کوم امن دوست خلک دی او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ روغ جوړه غواړي چې دا زمونږ دواړه داسې هېوادونه دي د وینې رښتې دي، یو بل سره یو بل سره خپل وطن قسم لګړي. زه فکر کوم چې دا تر څو پورې د ډیورنډ د کرښې دا مسله د ستونزه په خو بنیادي نومانی د خپل تاریخي پس منظر په بنیاد باندې نوی حل شوي. نو دا رنګ زما په خیال چې د ستونزې به دغسې وخت وخت راولاړېږي.
بله یوسفزای صاحب، دا لانجا خو د دې لانجې حل خو هم ډېره اوږدمهاله پروسه غواړي. افغان حکومت په وار وار ټینګار کوي چې دا د خلکو په ارادې پورې تړلې مسله ده. په لنډ مهال کې تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
د دې لپاره پکار ده چې په سفارتي توګه باندې په دې سر دواړو هېوادونو چې کوم دي نو امن په لاره باندې د خبرو اترو په لاره باندې سره کېږي. او د دې ستونزې د یو پوخ یو د غرو باتی چې دا د ډیورن کرخه چې کومه ده یا دلته چې اوس کوم د عملو شو یا دا دوی دروازه جوړول او دغه کوله باید چې د افغانستان دولت چې کوم یو دام په اعتماد کې اغستې وي نو دا ستونزه به نه ورولاړه شوي او دا خبره چې کوم یو دا لانجه دا په خبرو تر باندې دغه کیږي په سفارتي دغه باندې ځکه چې جام خو د مسلې حل نه دی او موږ افغانان اصل چې کوم یو
وکیل صاحب افغانستان او پاکستان د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف له واکمنۍ راهیسې د کرښې پر سر جنجال سره لري کله د اوسپنې سیم د غزولو خبره کېدله کله هم د کندې د ایستلو او په دې وروستیو کې هم له ویزې او پاسپورټ پرته چاته له تورخم دروازې څخه د تیرېدو اجازه نه ورکول کېدله او اوس هم نه ورکول کېږي اوس ولې خبره جګړې ته ورسېده تاسو فکر کوئ چې ډیپلوماسي ناکامه شوه
د فکر کوم چې دغه د ډیورن کرخه یا دغه مسله چې د قانونو قانونو نه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ده دا چې څنګه ورورو ولدا د سفارتونو په توان خبره نه ده دا د دواړو ملکونو د ملتونو او د دولتونو خبره ده دا مسله چې کوم قرارداد او یا غ تاریخ پوره شوی او بیا هم دوی همیش یو فشار راوړي چې دغه موضوع شروع شي نو دا هغه وختونو کې دغه مشکلات افغانستان لپاره ایجادی گی یا فشارونه وارد کی گی چه کلا ده ماجرینو موضوع را پورتشی و کلا دغه حالتونه دوی آغا سفری نقطه که چه خلاف ده طول و قوانینو ده دوی یو حرکتو کی ترسو چه طول دنیا دوی پو جریان که واچه حمله ده اویل خواشوه و او زمون دغه دفاعی او امنیتی ارگانون او خپل دفاع لخاطره دغه جګړې ته ادامه ورکړه کله افغانستان بعض بنیادی کارونه یا نور ممالک چې افغانستان سره تاریخي اخاړي کې لري هغه یو بنیادی کارونه وکي نو دغه فشارونه رامنځته کیږي زه فکر کوم چې دغه موضوع دغه مشکل چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ده د دواړو دولتونو او ملتونو ترمنځ خبره ده او دا وخت ضرورت لري او باید دواړه دولتونه او ملتونه په دې کې خبرې وکړي صحیح ده چې مونږ افغانستان او پاکستان همسایه ملکونه دي دواړه مسلمان ملکونه دي زمونږ هم داوس دوه نه تر درې میلیون مهاجر هلته پراته دي دغه مهاجرو ته عام بین المللي قوانینو مطابق او یو مناسب ټایم دوی ته وټاکل شي تر څو چې دوی په عزت او خپل وطن ته
چدل ته زمينات ژوند دوی ته برابر شي یوسف زئی صاحب تاسو چې په خیبر پښتونخوا کې فعال رول لري د خلکو سره هم په تماس کې یاست ورسپانو ته هم لیکنی کوي په ولسی کچا یا هم د مدني ټولونو په استازیتوب د دې لنجې د حل د پرتسه اقدامات سی وی دي د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره
په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت د پښتنو یو حکومت ته فشار چې کوم نه نه دغه شی په کډوالو باندې یا په دغه باندې البته دومره ده ظاهر ده چې له کوم نیویار ترخه خو موجود وي چیکینګ او هغه دغه چې کوم دی نو هغه زیات شوی دی د دې سره سره چې دلته روزانه کم تک راته وو د افغانستان لکه زمونږ چې هغه نه کوم مریضان بیماران د دې ته خبر سپتالونو ته راتلل اوس هم بلا چې کوم دی نو د تجارو بلا ګاډي چې کوم دی په سهونو باندې ولاړ دي د دې غاړین د هغه غاړین
وکیل صاحب په داسل کې چې افغانستان له ناټو څو اروپایي هیوادونو د غرض امریکا سره امنیتي او دفاعي تړونونه لري افغانستان د پاکستان په وړاندې په سیاسي او ډیپلوماټیک ډګر کې د برلاسي لپاره له دغو تړونونو څومره استفاده کولای شي ستاسو نظر څه دی
تر اوسه پورې دغه ملکونه چې دلته ناټو دی یا نور دوست هیوادونه دي د افغانستان امنیتی ارگانونو سره دوی خپل هماغه کومکونو ته ادامه ورکوي امنیتي او دفاعي ارگانونه هر نوع امکانات د دې لري چې خپل د خاورې او وطن دفاع وکړي خو موږ د دوی نه غوښتنه و دې دی چې باید په داسې حالاتو کې دوی مستقیما زموږ دفاعي ارگانونو نه دوی ملاتړ وکړي
تاسو د دوړو په خبرو کې یو انده ټکی دا و چې جګړه د حل لار نه ده نو په داسل کې چې افغانستان او پاکستان دوړو د سختريزو لته حرکت او ځان منسوي
افغانستان امیش افغانستان صلح غوښته افغانستان امیش جګړې ته ترجیح نه دی ورکړی افغانستان اوسنۍ رئیس جمهور هم هر فرد ته لاړو سره کېناسته د صلح لپاره د امنیت لپاره د تروریزم د ختمولو لپاره افغانستان همیش صلح غواړي او په جګړه کې هیڅ کله د هیڅ هیواد ګټه نشته خو مونږ
غوښتنه دا کوو چې باید همسایه ملکونه افغانستان ته د یو مستقل او آزاد هیواد په سترګه وګوري او د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
بل یوسفزای صاحب، تاسو څه پیشنهاد کوئ د دغه لانجې د حل لپاره چې اوس په تورخم کې ولاړ سوي؟
زه هم دا غواړم چې دا څنګه چې پرون د افغانستان د اشرف غنی شهري چې یاره مونږ عربي هټ خبرو اترو په باندې په خبرو اترو حل کول غواړو، جنگ طرف ته چې څنګه مونږ غلي دغه د پاکستان دغه تم پکار دي، دې هیواد تم پکار دي، د ویزم خلکو ته پکار دي، دې سره سره په الیسی کچمانی هم یا زمونږ کوم د سیاسي ګوندونو دي چې هغه د لري خاص تر زبر د پښتنو د کمپرس ګوندونو په غوړو کوم هغه یې دغه دلته په میډیا باندې دغه خبره کوي چې دا سره چې نسل پکار دي او د دې مسلې چې کومینو یو مستقل حل پکار دی، او څنګه چې دوی وویل یقیناً چې افغانستان ځانته یو خود مختار آزاد هیواد دی او یو بل په دغه کې چې کومینو لاسوهنه او دغه دا ډېر بد اغېزي وروړي.
وکیل صاحب، تاسو کپلانډ کې راته وایست چې تاسو څه حل لپاره پیشنهاد کوي د دې وسنۍ لانجې د حل لپاره چې ورځ په ورځ لمن پراخیږي؟
زه د همسایه ملک نه دا غوښتنه کوم چې باید په دغه حالاتو کې په دوی باندې د ایالات متحده امریکا نه فشار راځي یا نور ملکونه د دوی باندې فشار راوړي او دوی او خپل مشکلاتو کې سر راګر کیږي. دوی باید افغانستان د دې اعلی ونه ګرځي چې دغه ټول توجه د دنیا او د افغانستان دغه یو نقطې ته راوړي. دغه صفی نقطه چې دا د نن نه دی، دا د لسهاو کالو نه دی. زه فکر کوم چې اوس هم دغه نقطه چې عمل ته دی، دا د ډیپلوماټیک لارې نه دې لپاره دی او حل لارې وسنجول شي او باید هیڅ کله جګړه نه دا غوښتل طرف آغاز شي او نه زمونږ نظامیان جګړه کوي. او کله چې د همسایه ملک له خوا زمونږ په نظامیانو باندې حمله وشي نو دوی الحمدلله ښه مورال لري، ټول افغانان د دوی ملاتړ دي او دوی خپل د وطن او خاورې او ناموس نه دفاع کوي.
د افغانستان پاکستان په اړیکو کې د وروستي راپورته شوي کړکېچ په اړه بحث مو له ازادي راډیو واورید.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې. په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستي راپورته شوی کړکېچ موضوع څېړل کېږي. خو اوس یوه بله موضوع راخلو. آیا د افغانستان هوایي ځواک د هلمند په جګړه کې ماسر تمام شوی دی؟ په دې اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. دا ځل د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی په خپل تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
تورن سمیر د هلیکوپټر الوتکې دروازه وتړله. تور غټه عسکری خولی چې د اوجده لین یا وير سره تړل سوی ده پر سر کړ او په خولی کې تړلې مایک خولی ته سموي. غواړي په دې پرواز کې د انجنیري او پیلوټانو ډلې سره خپل اړیکه جوړ کړي. دوی سنگین ته ځي او غواړي د ورځې په دې پرواز کې ځینې جنگي او خوراکي توکي ورسوي.
ما روزانه تقریبا در حدود 600 700 500 ما پرواز درم، خاص په خاطر کې
سمیر وای موږ هر ورځ د پنځو تراتو ساتونو پر الوتنې لرو. کله تر دې هم پروازونه ډیر سي، ځکه جنو هغه سیمو ته چې په محاصره کې دي د دې هلیکوپټر په واسطه اکمالات کوو. زموږ سره په دې روزمره الوتنو کې د کندهار، کابل او شندن څخه راغلي پیلوټان مرسته کوي. موږ د پنځو شپو الوتکو په مرسته بیلابیل سیمو ته د توکو د لیږد دنده په غاړه لرو.
پنج شش بار تیارای ماست که اینمی جمع و در بخش اکمالاتی هستیم.
کله کله په تودا او ګرد هوا کې د می ولس دی ترانسپورټي الوتکو پورته کېدل ستونزمن وي. خو په هلمند کې چې د مساحت له نظر د افغانستان له سمه برخه تشکیل وي او د جنگ په وسنی موسم کې چې سرتیر پکې په خورا پاشلې او پیچلې راځي کې وشل سوي دي، د شمیر الوتکو کولای شي هم ځواکونه د امکاناتو لمخې اکمال کړي او هم د جنگ پر مهال د غوی او ایملاتړ وکړي. د د هلمند په خوانې امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سره جنگ چې په خورانه امن او روزو کې په دې ولایت کې دنده اجرا کړې ده وایي تجربه شوه د هغه جګړې چې د هوایي ځواک ملاتړ ولري اتیا سلنه ګټل سوي دي.
اتیا فیصد جنگ هوایي ځواک ماتولی شي. هر وخت چې هوایي ځواک فعال سه او هغه تیاری چې موږ د مسلح قواو لپاره ضروری دي، موږ د سرحداتو د ساتنې لپاره، نو تاسو ته اطمینان درکوم چې هلته به بیا د سرحد نه هیڅوک هم تیر او بیر نه شي. اوس موږ تیاری د ګزمې لپاره نه لرو، په آن واحد د پوستې ته د مهماتو د جبه خانې او د وسلې د رسېدو امکانات ضعیفه دي. موږ هغه شکل چې ضروري دي نه یو تجهیز شوي، نو ځکه د سرحداتو ساتنه اوس هغه شکل چې شاید باید اوسي ناممکن ده.
سر جنگ که څوم د هلمند د جګړې د ګټلو لپاره د هوایي ځواک پر پیاوړتیا او تجهیز ټینګار کوي، خو په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مشر ډګر جنرال محمد معین فکر وای اوس د دې توانایي لري چې د وسلوالو موقعیت کشف او پاړه هوایي عملیات وکړي. سره له دې چې په دې وروستیو کې 215 میوند کل اردو ته شاوخوا لس بالا کشفي الوتکې ورکول سوي دي، خو د هلمند اوسیدونکي وایي تر هغو چې د ډرون دغه ډول الوتکې د کشف تر څنګ بمونه ونه چوي هومره موثرې نه تمامېږي چې تمه یې کېږي.
د هوایي ځواک په باب خو موږ هغه وخت منندوی او مننه کوو چې دوی خپله د جنګ اقدام هم وکړي. فقط دغه بې پیلوټه تیاري او کشپي تیاري چې تنه کشپیات کوله چې طالب جبهي جنګ نه کوي، طالب یو ساعت دلته دی په کشپو دغه کې راځي د کمپیوټري قواو، خو دوی بېرته چې دغه نقطې څخه د خاص کامیابي نتیجه یې موږ نه دي لیدلې. هغه کمپیوټري سیستم موږ ته د تایید وړ دی چې دوی خپل اقدام د جنګ هم وکړي، دښمن وویني او خپل تخریب
تیاره دی. پاغه صورت کې چې خارجي تجاوز پر موږ وسو، خارجي تجاوز پاغه صورت کې تیاره کار دی. دا چې موږ خپل داخلي کار دی چې په خو هم دا کار موږ په لاس کې وو او دې ورځ نو د دغه څخه کار واخلي، د قوم څخه کار واخلي، د قومي مشر څخه کار واخلي، د مشورې څخه کار واخلي.
د شورا د نظامي اډې په وچند کې د ملي اردو د 215 میوان کل اردو په قرارګاه کې د هند لوري ورکول سو څلورو مې پنځه ویشت جنگل کوټر څخه دوی په ځل یا ټوکرانو پوشل سوي تر سترګو کیږي چې د روان میلادي کال د جنوري پر شلمه نیټه افغان حکومت ته وسپارل سوي. د دې الوتکو څخه ویل کیږي د سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په عملیاتو کې چې دوه میاشتې وړاندې پای ته ورسېدل ډېره استفاده سوې ده. که څه هم د هلمند اوسیدونکي د لس بالا تازه ورکول سو کشفي الوتکو پر جنگي او کشفي وړتیاو ډېر باور نه لري، خو د 215 میوند کل اردو مشر ډګر جنرال محمد معین فکر وای د دې الوتکو تر رسیدو وروسته د کشف چارې دومره اسانه سوي دي چې ان په 50 کیلومتر مربع ځکه کې هم یو انشای نور کېږي.
دا زما د پاره ډیره مشکله و. هر نفر هر نو راپور به چې ما ته راغی نو مجبور وم چې هماغه راپور زه تایید کړم او د هماغه راپور په عملي کولو کې اقدام وکم. خو اوس دغه تیاری چې ما لرکول شوی دی 50 کیلومتره مربع ساحه چې دوی په ذاته جګی شي د خپل کنټرول اغلاندې رولي او پراتیپی لاندې، اوس که څوک مال راپور راکړي چې په خاننشین ولسوالۍ کې 50 نفر گروپ پر غلې دي، زه یې دې ځنه دستي پرواز ورکوم. هلته ګورم چې څه نشته، یا مثلا راپور راکړي چې په مارجا کې 100 نفر گروپ پر غلې دي. داس ما خپل قطعات او جستامون او اغه چي راکي نور اورګانونه الته چيزه وګورم په دا ټوله ساحه کې په مکمله توګه باندې هیڅ شي نه ایزه ذاتی مطمئن شم دغه سیمنه.
سره لدی چې د 215 میوان کل اردو مشر د یو شمیر نور الوتکو د ورته رسیدو خبر هم ورکوي، خو د افغان پاوت یو پخوانی افسر عبد الله سمدی وای د هلمند پراخه راضی په اکثر ولسوالیو کې ویشل سوی جګړه او په خاص ډول د شمالي ولسوالیو وضعیت په کتو سره چې اوس اکثر سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي او هلته د جنگیالیو د روزنې او تجهیز مرکزونه جوړ کړي دي، د دې کمو کشفي او ترانسپورټي الوتکو موجودیت بسنه نه کوي.
ما په نظر د هلمند ولایت یو 3 کیلومتره اوږد سرحد لري، نو دا په دریو څلورو تیارو باندې خو نه کیږي، ولې په دې خاطر چې محاذ د جنگ ډیر دی. پر هر منطقه طالب دی چې هغه یو دوه بدی دغه کاغه نورې ټوله جی پوټیږه، نو دا مقرره پلټنه غواړي چې باید دا مجهز وي او 24 ساعت کار وکړي. نو په دغه خاطر موږ څه نه څه تیارو ته ضرورت لرو، او دا دریو څلور دین کومک یت وی دلته نن دی به په کندهار کې بیرته تللی.
کتون کې وای تر 2014 کال وړاندې چې زرګون امریکایي او برتنوي ځواکونه په هلمند کې د امنیت ساتنې او بیارغونې په ماموریت بوخت ول، د خپلو سلګونو کشفي اکمالاتي او جنگي الوتکو په واسطه وتونېدل چې د دې ولایت په اراضي کې د وسلوالو فعالیتونو کنټرول او خاص عملیات ترسره کړي. خو اوس چې د 215 میوند کلو اردو په چوکاټ کې یوازې د ګوتو په شمار الوتکې فعالیت کوي او اکثره وخت د افغان ځواکونو د چپیانو تر څنګ ډیر وخت هغوی ته په اکمالاتو بوختې وي. اسانه نه ده چې د هلمند شاوخوا 3500 کیلومتر مربع مساحت دی د کیک وڅارل سي او د وسلوالو د فعالیتونو مخه دی ډاب کړي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په جګړو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د اغیزمنتوب په باب مو تفصیلي راپور له ازادي راډیو واورید. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو بیا هم محمد حدیث پردیستوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
په تورخم کې له درې ورځنۍ جګړې وروسته پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخیلوال او پاکستانی چارواکو تر خبرو وروسته پر اوربند موافقه وشوه. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې بعد حواله لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د البانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې بعد د البانیې ځواکونو شمیر دوه برابره زیات شي. د هغه برید کوونکي پلار چې په امریکا کې پر یو نایټ کلب حمله کړې وه وایي زوی د داعش تر اخیز لاندې روانونه د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل. ایران په رسمي ډول نړیوالې عدلي محکمې ته شکایت وکړ ترڅو د دې هیواد هغه پیسې چې په امریکا کې کنګل شوې وې ترلاسه کړي. ناټو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي. د هغه مصری الوتکې چې تیره میاشت په مدیترانې سمندرګي کې راول وي د شپږ شپې تسپرلې ووژل شوې ټوټې په څو سیمو کې لدل شوې دي. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې اته څلوېښت ساعته اوربند نافذ شوی دی. او د اروپایي هیوادونو د فوټبال په روانه اتلولۍ کې تیره شپه کوربه هیواد فرانسې له البانیا څخه 1-0 په وړاندې لوبه وګټله.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. له 2 بجو وروسته هم په ټول افغانستان کې په 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د هرات د سلما بند څو ورځې مخکې چې د هند په مرسته رغول شوی و پرانستل شو. دا د دغه بند د جوړېدو کار څه وخت پیل شو؟
د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو او هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا ګاندی افغانستان ته تشریف راوړی و. او
د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې مو چې د اساسي او بشري حقوقو لبل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. د سلما بند تاریخي پس منظر ته انکتنه کړې ده. خو اوس راځوي و نړیوال موضوع چې له افغانستان سره په یو ډول تړلې ده. د امریکا په اورلاندو کې له وروستي خونړۍ پیښې وروسته چې یو افغان ټبری په ډزو ګڼ شمېر کسان ووژل، په دې هیواد کې په ټوله امریکا کې په افغاني ول اصل امریکایانو کې د غچ اخیستو او ویره خپره شوې ده. سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې ده.
فاطمه رحمتي د افغانو ښځو لپاره د ښځو د پروګرام یو چارواکې ده. دوی په نیویارک کې افغاني ول اصل امریکایانو لپاره د انګلیسي ژبې او موټر چلولو کورسونه برابروي. له 8000 تر 3000 افغاني ول اصل امریکایان هلته اوسي. نویشت کلن عمر متین هم چې د تیرې یکشنبې په ورځ د اورلاندو ښار په یو نایټ کلب کې نه څلوېټ کسه په ډزو ووژل او خپل هم د پولیسو لخوا ووژل شو په نیویارک کې زیږیدلی و. میرمن رحمتی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي کله چې واورېدل چې د اورلاندو بریدګر افغاني الاصله امریکایی دی ټکان یې وخوړل او وویرېدله. هغه اوس اندېښمنه ده چې کیدای شي افغاني الاصله امریکایانو باندې غچ اخیستونکي بریدونه وشي. میرمن رحمتی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې تر اوسه ټول هک پک حیران دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو تحقیقاتي ریپورت چې امریکا او فرانسه کې د تیرو نومبر او دسمبر میاشتو له تیروریستي بریدونو وروسته خپور سو وښودله چې د داسې جرمونو کچه چې کیدای شي علت یې د مسلمانانو په وړاندې کرکه وي په امریکا کې درې ځله زیاته سوې ده. ریپورت وویل چې ځینې فعالان په دې باور دي چې له اسلامه ویره په بېساري توګه زیاته سوې او اصلي علت یې هم تیروریستي اعمال او په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي نوماند ډونالد ترامپ اسلام ضد څرګندونې دي. میرمن رحمتي هم وایي چې سیاسي فضا هم اورته لمن وهي. هغې ویلي چې د افغانو ښځو لپاره د ښځو مؤسسې د ځینو رسنیو د کرکجنو څرګندونو په وړاندې د اورلاندو برید غندلی دی. اتویشت کلن خالد عبدالمالک یو بل افغانی الاصله امریکایی دی. هغه د انجینری محصل دی او کوچنیانو ته د قران کریم تدریس هم کوي. خالد عبدالمالک د فرانسې خبری آژانس سره خبرو کې د عمر متین او نورو توندلارو فعالیتونه غندلی دي. هغه ویلی دی چې دغه کړوړه اسلام پورې کوم تړاو نه لري. خالد عبدالمالک ویلی دی چې د اورلاندو خنړی پیښې لسترګو خوب وړی دی او اوس کې دی شي د متاسبو کسانو له عکس العمل سره مخامخ شي. هغه خپل ژور خپګان او اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اورلاندو پیښې د موږ نوم بد کړ او اوس به یې نتایج ګالو.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ده. زه سید کمال شریف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ماشوم د حزانت یا د ماشوم د ساتنې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومان د څنګ مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د حزانت یا د ماشوم د ساتنې په اړه معلومات ورکړي.
حزانت یا د ماشوم ساتنه هغه حق دی چې تر ټولو نه اول د مور پلار حق دی چې پس د ودن دوی د ماشومان خاوند کیږي، باید د ماشومان ساتنه او پالنه وکړي. او هر کله چې دوی د بعض عوامل اثر دوی د یو بل نه جلا کیږي، نو دلته بیا هم قانون اولین مستحق د حزانت یا د ماشوم د ساتنې دپاره مور او پلار ګڼلی ده. یعنی که مور توانایي د دې ولري چې د ماشومان حزانت وکړي یا د ماشومان د ساتنې په خاطر حاضر وي، اول مور ته رسیږي. او بیا که مور راضي نه وي، یا که مور کوم مشکل ولري، یا که مور وفات وي، په دې هکله بیا قانون لومړیتوب ورکړی د مورنۍ انا ته چې مور وي، بیا پس د هغه نه د پلار مور ته ارجحیت دی، پس د هغه نه خور ته، د دو ماشومانو خور ارجحیت لري چې د ماشومان څخه ساتنه وکړي. او په همدغه ترتیب خاله او د هغه پسې اما، همدارنګه نور هغه خپل خپلوان چې د وینې اړیکې ولري دوی سره په ترتیب سره، لکه چې په میراث کې تشریح شوې ده، همداسې د حزانت حق هم دوی لري. او حزانت اول په پلار باندې ده، چې یعنی کله چې یو ماشوم تولد کیږي باید د ټول مصارف او محتاجات ته چې ضرورت لري د پلار د خوانه ورسوي. کله چې یو ښځه د نارینه په نکاح کې وي، یعنی ښځه توپ میړه توپ د دوی په منځ کې وي، نو هماغه چې یو ښځې ته نفقه ورکوي، د هغه هغه نفقین چې په هغه کې خوراک پوشاک او کور او تداوی او ټول مسائل دي، په هغه نفقه که ماشوم هم شریک دی، یعنی ماشوم هم دغه مزایا او نه امتیازات نه چې مور درسی کی برخمن کی په یو سالمه کورنۍ کې. اما کله چې مور او پلار د بعض مشکلات له امله جلا کیږي، بیا انجونې تر وکلنۍ پورې د افغانستان د مدني قانون د 268 ماده پر اساس انجونې تر 9 کلنۍ پورې اول کانتر وکلنۍ پورې، یعنی د انجونو د حضانت حق د مور سره تر 9 کلنۍ پورې او د الکانو د حضانت حق د مور سره تر 9 کلنۍ پورې پس د ازدواج د انحلال د ازدواج یا بیلیدل د مور پلار ندی. بیا په دې کې قاضي صلاحیت لري چې کله که وګوري چې د مور د ماشومان څخه ساتنه کړې ده، د انکشاف په ارتباط یعنی جسمي انکشاف یې ښه کړې دي یا په روزنه کې یې ښه ونډه اخیستې دي او ماشومان یې ډېر با تربیه او ډېر په زمانې د علومو پر اساس دانه روزلي دي او دوی مکتب کې شامل کړې دي او دوی نسوی استفاده نه ده شوې، نو محکمه صلاحیت لري چې 2 کاله دغه حضانت تمدید کی، یعنی انجلی تر 11 کلنۍ پورې، بیا هلک تر 9 کلنۍ پورې د مور سره کیدای سي چې اوسیږي. او همدارنګه کله چې ماشومان 13 کلنۍ ته ورسیږي، پس دغه نه پخپل دوی تصمیم نیولای شي چې وایي چې د مور سره اوسیږو یا پلار سره اوسیږو، بیا دوی آزاد پخپل تصمیم کوي. اما بعضی عوامل دي چې دغه د عواملو په سبب دغه د حضانت حق د مور او پلار څخه سلب کیږي، او په هغه پاره کې هم کېدای سي چې نور خپل وان د رضایت پر اساس دغه حضانت د ماشومانو ځان ته واخلي او ساتنه ته وکړي، او یا که هیڅوک پیدا نشي بیا دولت مکلفیت لري چې د دوی نه ساتنه وکړي. چې دغه موارد چې حضانت د مور و پلار څخه سلبولی سي، دا لکه کفر حالت دی چې که د یو مور و پلار څخه یو تن کفر تراجی کیگی، نو دا غز نه صلاحیت حق سلب کیگی او د بل تا، یعنی که مور په داسې پیخه کې هغه شوي وي درګیر شوي وي پلار ته، او که پلار په دغه پیخه کې متهم وي نو مور ته راجع کیږي. او همدارنګه بل موضوع د مور مجدد ازدواج دی، یعنی کله چې یو ښځه د خپل میړه نه جدا کیږي سوچ د میړه په عادت کې وي، یا میړه یې نه وي کړي نو ماشومان ورسره وي او دغه حضانت حق لري، او کله چې میړه وکړي د دوی حضانت حق سلب کیږي او بیرته پلار ته راجع کیږي، او بیا نور بس دی چې څوک به یې ساتنه وکړي. او همدارنګه مسافرت هم ویلی سوي دي چې هغه مور او پلار چې د ماشومانو حضانت لري باید دوی داسې سفر ونه کړي چې د ماشومان حیات ته خطر موجه شي او ماشومان بدون د حضانت یا بې مراقبت پاتې سي. همدارنګه فسق فجور موارد دی چې هم کورنۍ چې په فسق فجور کې ژوند کوي، نو د کوچنیانو اوسیدل د دوی سره ممکن کوچنیان متضرر کړي، یا د په فسق فجور اموخته کې په اخلاقي لحاظ یا په جرمي لحاظ دوی وروزوي، نو د دوی نه حضانت اخیستل کیږي او نور خپلوان ته ورکول کیږي. او همدارنګه یو مورد جنون دی چې کله چې مور یا پلار په جنون باندې واقع شي، حضانت حق دی یو نه ګرځي او بلته روح نفر ته هغه روح نفر ته راجع کیږي. په دې خاطر دی چې یو نفر چې د جنون په حالت کې وي، هغه کیدای شي چې ماشوم ته د جسمي لحاظه یا د فکري لحاظه ضرر ورسوي، او قانون هیڅکله نه غواړي چې ماشوم ته ضرر ورسیږي، نو ځکه د هغه نه د حضانت حق اخیستل کیږي او بلته راجع کیږي.
ډیره مننه معروف صاحب. څه وخت یو ماشوم په حضانت اخیستل کیږي؟
یو ماشوم عموما هغه وخت په حضانت نیول کیږي چې مور و پلار سره یا جلا کیږي قانونا، او یا دا چې مور و پلار توانایی د دو ماشوم ساتنه نه لري چې یا مریض وي یا مجنون وي یا په فسق و فساد هغه وي اختوی او یا هم کفر ته رجوع کړي وچ په دغه حالت کې کومور پلار توانې د دین نه لري چې د ماشوم نه حزانت وکړي نو د حزانت حق د دین سلب کیږي او نور خپل خپلوان ته چې په ترتیب سره ما مخکې ذکر وکړ چې اول د مور مرده د پلار مرده او خپل خور د ماشومانه ده پس دغه نه خاله ده امده داسې په ترتیب سره د حزانت حق ورته انتقال کیږي او د ماشومان حزانت بیا هم وایي چې د مور سره ډیر افضل او بهتر دی او په داسې حالت کې چې یو بل څوک دغه اجرت د حزانت اخلي د پلار نه او په اجرت ساتي نو په هغه اجر مثل باندې باید مور ته ورکول سي په دې خاطر چې مور ډیر ښه ساتنه کوي د ماشومان نه او د دوی اولنۍ ګټې په نظر کې نیسي د دوی نه سو استفاده نه کوي نو مور ته ترجیح ورکړ سوې ده د ماشومان په ساتنه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس ولې
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړی است کچيري یو پلار په حزانت ورکلسي ماشوم ته نفقه او اجره نه ورکوي په قانون کې پدې اړه سوال سوي دي
بل لکه څنګه چې محکمه حکم کوي د دوی حزانت په اړه کې چې د مور سره وی یا د پلار سره وی په دې حق له پلار کله چې د ماشومان حزانت مور ته رسیږي پلار مکلف کیږي په دې باندې چې باید هغه اجرت یا اجوره د حزانت باید مور ته ورکي او کپلر په دې حق له امتناع کوي د حق د ورکول څخه یا د اجره د ورکول څخه یا د چ بی بزاحت وی او پیسې نه لري نو کیدای شي چې مور په خپل د خپل مشمن وساتي اما دغه اجرت یا اجوره د دین یا د قرض په شکل د پور په شکل واقع هغه کې انتقال کیږي دغه نارینه باندې او د ماشومان پلار باید هر کله چې وي د خپل پور ادا کړي.
معروف صاحب د ورستې پښتنې په توګه په افغانستان کې په حزانت اخصل سو ماشومان وضعیت څه ډول دی؟
په افغانستان کې عموما میندې او پلارونه دواړه غواړي چې خپل ماشومان څخه ښه مواظبت وکړي او هېڅکله نه غواړي چې دوی سره بیل شي او ماشومان بل چا ته حزانت ورکړ سي. همدا موضوع ده چې په افغانستان کې ډېر لږ واقع کېږي حق د حزانت او د خلک هم ډېر اګاهي ورسره نه لري او خدای نه کړده که کله کورنۍ د اختلافونو له عمله سره جلا کیږي یعنی مور پلار سره جلا کیږي نو میندې ډېر ښه ساتنې کړي دي د خپل ماشومان سره اتایس بل وعدې نه دي کړي خپل ماشومان یې په ښه توګه ساتلي دي ولو که دغه حجورت د حزانت ورته رسېدلی دي که نه ده رسېدلی ده خپل ورونو یا خپل د شخصي درې یا د کار په کولو سره هغه ګټې چې لاسته راوړي دي خپل اولادونه یې ساتنی دي او د ښه تربیه او خط ادب او خط جسمی ودینه د ماشومان امیش برخوردار
ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
ازادي رادیو د دیموکراسي او بیا رغونې پوښتنه کړه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
بزو ازواني مرګ
الله استرانا
اني مقصد در
مقصد
ستوري مينو سويت شي دا يومه تا زرت مزدان خصوصيات مش بزانتين او بزرتين مي
جوانداي او سيورو خلي
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري ز محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم اوریدونکو تاسو به د سلما بنوم حتمی اوریدلې وي او خای په د روسي کې مو دغه نوم سره زیات آشنایی پیدا کړی دغه بند پر تاریخ او ارزښت به څنګه په هیدلی است او یا به هم په اړه ځینی پوښتنی در سره موجود وي د سلما بند ارزښت لري او لکوم خندونو راتیر شوه
د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو او هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا گاندی افغانستان ته تشریف راوړی وو او د سردار محمد داود خان
سره یو ځای د افغانستان هند او ایران ترمنځ اړیکې لا زیاتې پیاوړی کوي
سالهای طولانی یعنی تقریبا بعد از 40 سال ای به بهره برداری سپرده میشه با تمام موانع و چالش های داخلی و خارجی که در برابر ای بند موجود بود
دغه بند ځانګړی فرهنګي اقتصادي او ټولنیز ارزښت لري موږ نننۍ خبرونه د سلما بند تاریخ ارزښت او فرهنګي ګټو ته ځانګړی کړی ده راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو
درنو اوردونکو د سلما بند چې د جوړېدو هوډې په افغانستان کې ډېر لرغونتیا لرله د هرات ولایت د چشت ولسوالۍ کې موقعیت لري له شاهي نظام وروسته د افغانستان یوه له ډېرو لویو او زیربنایي پروژو څخه د سلما بند پروژه وه دغه پروژه لسګونه کاله پخوا پیل شوې وه چې په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غني او د هند د لومړي وزیر نرندرا مودي له لورې پرانیستل شوه د افغانستان د برښنا شرکت سلاکار حبیب الرحمن رحمت راسره د سلما بند تاریخ پر غږېدلی نوموړی وایي چې د سلما بند یو لوغ مهمو بندونو څخه دی چې د افغانستان د خلکو او حکومت په اقتصاد کې مثبت او رغنده رول لوبولی شي نوموړی وایي
دا د دې بند موقعیت د افغانستان د هرات په یو ولسوالۍ کې چې چشت شریف نومیږي موقعیت لري چې یو سل څلور اویا کیلومتره د هرات ختیځ خواته موقعیت لري د سلما د بند تاریخچه د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو او هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا گاندی افغانستان ته تشریف راوړی وو او د سردار محمد داود خان سره یو ځای د دې بند د جوړولو بنسټ کیښود چې تقریبا کار یې 50% هم پر مخ لاړ مګر وروسته د عیني عواملو له کبله چې په هیواد کې د څلور لسیزې دوام لري داخلی جګړې او مشکلات د دې بند کار وزرلید بلاخره په 2015 کال کې د جناب حامد کرزی په وخت کې د دې بند د بیا جوړولې او بیا رغونې لپاره یو ځل بیا د هندستان دوست هیواد تصمیم ونیو او د دې بند د جوړولو کار یې پیل کړ چې له نیکه مرغه دا د اوس تکمیل شوی دی که څه هم دا باید وختي تکمیل شوی وی او دا وځنډېده د ځینې امنیتي ستونزو له کبله او د ځینې نورو مشکلاتو له کبله
دی وایي چې د سلما بند چې مسیر د هری رود سیند پورې اړیکه پیدا کوي او یاد سیند د بابا غرونو او د مرکزي افغانستان له سیمو سرچینه اخلي شاوخوا ټولې سیمې خړوبوي دا چې د سلما بند د کومو موخو لپاره جوړ شوی ښاغلی رحمت وایي
د سلما بند کوم چې د دوو هدفو دپاره جوړ شوی دی یو دا چې په دې کې 200 مګاواټه برېښنا تولیدیږي او دا به د هرات ولایت ته ولېږدول شي او دوهم هدف دا دی چې د دې بند څخه به 80,000 هکتاره ځمکه خړوبیږي او دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده د افغانستان د زراعت په سکتور کې چې په د 200 مګاواټه برښنا په هرات کې په حدود 40,000 فامیلو ته رڼا وروړي او د دوی کورونه به رڼا کاندي
دی وایي چې د سلما بند چارې له اوږده ځنډ وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او هندي چارواکو له لورې په 1980 کال د اوري میاشتې په 15 نیټه پیل شوی چې دغه حکومت یو لویو پروژو څخه ګڼل کیږي د برښنا شرکت سلاکار رحمت بیا وایي چې دغه بند په نړیوالو معیارونو جوړ شوی
دا یوازینی بند دی چې ډیر اوبه پکې ذخیره کیږي خو کچمنت ایریا یا د اوبو ساحه ډیره اوږده ده یعنی 40 کیلومتره اوږدوالی لري او 3 کیلومتره پلانوالی لري یا ارز لري چې دا 640 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي، او دا هغه اوبه دي چې البته د بند نه کته خواته په دې اوبو نه په استفاده کوونکو باندې منفي اغیز نه کوي، او د هغوی البته د زراعت لپاره د نور مقاصد لپاره هم اوبه د همدې بند څخه په معین مقدار سره تیریږي. یو بل ځانګړنه چې دا بند لري هغه دا ده چې په نړیوالو اصولو کې هر بند چې جوړیږي دا یو تعداد خلک بي ځای کوي، چې د آر این آر پالیسي چې د نړیوال بانک یو خاصه پالیسی ده، د دې په اساس باندې باید هغوی ته د بي ځای شو خلکو لپاره په عین معادل ثروت سره باید معادل کومک وشي او ثروت ورکړل شي. که ځمکه له منځه تللې ځمکه ورکړل شي، او که باغونه له منځه تللي باغونه ورکړل شي. خو خوشبختانه په دې بند کې د دې بند په جوړولو کې دغه بي ځای شوي کسان ډیر لږ دي، حتی په حساب کې نه راځي. یعنې د دې یوه بله ځانګړنه هم همدغه ده.
لیکوال او ژورنالیست فضل وحید وایي چې کرنه او مالداري د افغاني فرهنګ یو له مهمو توکو څخه دی، چې د سلما بند په وسیله سلګونه هکتار ځمکه په خپل شاوخوا کې خړوبوي، چې دا یو له مهمو فرهنګي ارزښتونو څخه دی.
د سلما بند د افغانستان کې د نورو تفریحي ځایونو په شان، لکه د امیر بند، د پغمان ساحه، د کابل د شمال سیمې او نورو په شان ډیر زیات اهمیت او ارزښت لري. څرنګه چې مونږ تاسو ټول پوهیږو، د سلما بند زموږ د دوست هیواد هندوستان په مالی مرسته او لګښت جوړ شوی دی، چې په فرهنګي لحاظ ډیر زیات اهمیت او ارزښت لري، ځکه دا بند د افغانستان، هند او ایران ترمنځ اړیکې لا زیاتې پیاوړې کوي.
دای وی چې دغه بند په جوړیدا سره د افغانستان او هندوستان سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لاغښتل شوې، او هند لا هیله مندي ښکار کړی چې په ګڼو نورو پرمختیایي او رغنیزو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی محمد اسلم افضلی وایي چې د سلما بند یو لوغ مهمه پروژه څخه ده چې ګڼې اقتصادي ښېګڼې لري.
سلما یا بند سلما که جدیدن توسط رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند افتتاح شده.
د سلما بند چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسمشر او هند د لومړي وزیر له لوري پرانستل شو، زموږ د هیواد یو له مهمو او زیربنایي پروژو څخه ده چې له نیکه مرغه له څلوېښتو کلونو وروسته که څه هم ګڼې کورنۍ او بهرنۍ موانع په مخ کې موجودې وي، خو د فعالیت جوګه شو. دغه بند ګڼې فرهنګي او اقتصادي ښېګڼې لري. د هرات خلکو ته یوه امیدواري ورکوي، او دا امیدواري په خاص ډول د زراعت په برخه کې موجوده ده. هیله مند یو چې اوس خو یې له برق استفاده کیږي، په نږدې وخت کې له اوبو هم استفاده وشي.
از آب از هم در زمین های زراعتی استفاده شو، مورد استفاده قرار گیره.
ښاغلی افضلی وایي چې دغه بند زکات د سلما نوم ورکړی، چې د سلما په سیمه کې موقعیت لري، چې نه یوازې د چشت د سیمې خلکو وضعیت ته به کاملا تغییر ورکړي، بلکې د ټول هرات ولایت وضعیت به ورسره بدل شي.
بند سلما از لحاظ اجتماعی هم خوبی هایی داره و میتونه که ما ایره برای مردم هرات مثبت ارزیابی کنیم.
د سلما بند په ټولنیز توګه ګڼې خوبیانې لري. د کار په برخه کې د هرات ولایت خلکو لپاره یو ستر مرجع ګرځېدلی شي. د خلکو یو ډیره لویه کتله په دغه بند کې په کار مصرفېدلی شي. له بل خوا د چشت ولسوالۍ یو له هغو سیمو څخه ده چې په هرات ولایت کې د تفریح یو ستر ځای ګڼلی شو. ګڼې درې لري، د چهارمغزو او یو شمېر نورو ونې لري. داسې نورې شنې سیمې هم پکې موجودې دي. د دې سر په خوا کې چې د سلما بند اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري، موږ هیله مند یو چې دا ولسوالۍ به د دغه بند په درلودلو سره په یوه ستر تفریح ځای بدله شي.
تفریحي و گردشګری بسیار خوبی برای کشور ما باشه.
دی وایي چې اوس باید حکومت د دغه بند په ساتنه کې له بل هر چا ډېر دقت وکړي، او هم ولسونو ته پکار ده چې د دغې سترې اقتصادي او ټولنیزې پروژې په اهمیت ځان پوه کړي، او په ساتنه کې له حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، د سلما بند د افغانستان یو له مهمترینو او ګټورو پروژو څخه یوه پروژه ده چې له سردار محمد داود خان څخه نیولې ان تر ولسمشر حامد کرزي پورې د افغانستان ټولو واکمنانو د جوړېدو هیله په زړه کې لرله. چې له نیکه مرغه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې چارې پیل، او د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني په دوره کې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
د
دغه سي ټولګټو او مهمو پروژو د جوړیدا او رغیدا په هیله موږ نه نه خبرونه پات رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.